ستړي مشایله ازادي ډیو څخه روانې یو ساتخ پرونی ته موزه محمد وصل وسال خپل تخنیکی ملګری او پید الله وبید سره هر کله کوم د دې سات په لومړی نیمای کې د غنو نورو خبری موضوعاتو تر څنګ اوري چی ولس مشر محمد شفنی وای فساد او بی عدالتی په افغانستان کې د لامل شوی چی قانون عملی نشي او د هیواد د نړیوالو له پښتون سره مخامخ شي د رامول راپور سربیره د ادارې فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې نیوتن کارپو سره مرکه کړې او د سوتنو کابل خاریانو نظرونه مو هم اخیستې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي، خو تر دې هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی 2000 پوسټونو ته د اداري اصلاحاتو کمیسون د شفافیت لمخې خلق ټاکلې دي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر په ګډون د څلورو لوړدبه مسؤلانو وظیفې وسنډول شوې او په پاریس کې پولیسو د مزارعچانو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د اداري اصلاحاتو کمیسون تر اوسه پورې په پوره شفافیت سره دولتي پوسټونو ته شاوخوا 2000 کسان ګمارل دي. ولسمشر غنی چې د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته نن په کابل کې خبرې کولې ویل د افغانستان په قضایي او عدلي برخو کې د ملي یووالي حکومت اصلاحات راوستي دي. د ښاغلي غنی په وینا هغه څوک چې د اصلاحاتو مخالفت کوي ملي ګټې نه بلکې خپلې شخصي ګټې پالي.
عمدتین خبرت څه ده؟ پاسته سپتمبر له ولسم نه افغانستان سره ډیره سخته مینه وه، میلیاردها ډالر را بود، ولی این وګوبه عیار نشو، ولی موږ سره کونه جوړ نشو، ولی د ذهن بنا کښېښونه نشو، ځکه موږ د پیسو مدیریت نه کوو. شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن
محمد اشرف غنی ویل د تدارکاتو د عالی شورا غونډو یو بنسټیز بدلون رامنځته کړی دی او نن د افغانستان د تدارکاتو سیستم د الکترونیکی کېدو په حال کې دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د رئیس په ګډون د څلورو لوړدبه مسؤلانو وظیفې وسنډول شوې. دا ګام د هغو اداو په اړه د پلټونو په لړ کې پورته کیږي چې د فوټبال د فدراسیون د مشرتابه لخوا د نجونو د ټیم د یو شمېر لوبغاړو د جنسي ځورونو په اړه شوې دي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي نن په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
جهت تامین بهتر عدالت و جلوگیری از اخلال در پروسه تحقیق وظایف اعضا و رئیس فدراسیون که شامل رئیس فدراسیون، معاون فدراسیون، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال، همچنان مسئول کمیته دروازه‌بانان و مسئول ارتباطات ولایتیشان بود و تعلیق آمده.
د حکومت په امر د فوټبال د فدراسیون له لوړدبه مسؤلانو وروسته له هغې تحقیقات کېږي چې د نجونو د ټیم پخوانی مدیر خالده پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فدراسیون د رئیس په ګډون یو شمېر مسؤلان تورن کړل چې لوبغاړي په جنسي ډول ځورولې دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وچل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو پرون ماښام د دولت آباد ولسوالۍ د بازار په لمنه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د ده په وینا امنیتي ځواکونو په ځواب بریدونو کې وسلوالو ته امر کړی لاړولې ده. یورش وایي په وچل شوو کسانو کې د ملا نصرت په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د فاریاب ولایت د دولت آباد چګړې پړه سندې وایي. په پاریس کې د بلوازت پولیسو او د زیړ واسکټو مزایرچانو ترمنځ لښخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي. مزایرچانو چې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلي دي، د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بېګا هم موټرونه وسوځول او د ودانیو شیشې ماتې کړې. که څه هم ولسمشر ایمانویل ماکرون ژمنه کړې چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پریکړه به بیرته اخلي، خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړې او له حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره اقدامات وکړي. پولیسو له پرون راهیسې 600 مظاهرچیان نیولي دي. په پاریس کې د بلواو د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیسو د لومړي ځل لپاره زغروال وسایط ځای پر ځای شوي دي. د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحدان دي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډیږي، خو تمه نه کیږي چې په دې سرمشریزه کې به د قطر امیر برخه واخلي. قطر چې د خلیج د همکارۍ شورا له نورو غړو سره اړیکې خرابې شوې دي، تیره اونۍ د سعودي عربستان د پاچا له لورې نننۍ سرمشریزې ته وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د دې شورا غړي دي. او د ارمنستان خلک نن د خپل هیواد د پارلمان د نویو غړو د ټاکلو لپاره رای ورکوي. په ارمنستان کې نه میاشتې وړاندې د دې هیواد د پخواني صدر اعظم پرست سلګونه زره کسانو مظاهره وکړه چې په نتیجه کې سر سرکیسیان له واک نه لري شو. وروستۍ نظر پوښتنې ښیي چې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان په مشرۍ ائتلاف به د نننیو انتخاباتو ګټون کوي. پاشینیان چې د فساد پر ضد مخکښ خبریال بلل کېده، د پخواني صدر اعظم پر ضد د مظاهرو مشري کوله. نوموړي د ارمنستان د سیاسي بحران د حل په هدف له وخت نه مخکې پارلماني انتخابات راوبلل او ویلي دي چې تر هغې به د سرپرست صدر اعظم په توګه کار وکړي تر څو چې خلک نوی صدر اعظم منتخب کړي.
خبرنامو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا راپورونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د نړیوالو مرستې په سمه توګه نه دي مدیریت شوی.
میلیاردها ډالر را موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو درسره مرسته وکړله، تاسو ځان ته څوک؟
په دې ډول راپور سربیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې له وطن کارپو سره مرکه هم کړې.
کارونه شوی دی او پیشرفتونه هم ښکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامعه مدني راضي نه دي، او تر اوسه هم شکایتونه ډېر پاتې دي.
په دې ډول د سوتنو کابل خاریانو نظر هم پوښتل دی.
په دې اتل څو کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې به وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه په فساد کې غرق.
په نورو راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا افغانستان او امریکا دوکه کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رئیس او سلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې ځنډول شوې دي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمای کې خپرېږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.15 صفو اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع ولسمشر غنی وایي چې فساد او بې عدالتي په افغانستان کې د دې لامل شوی چې قانون عملی نشي او د هیواد د نړیوالو له پښتنو سره مخامخ شي. ولسمشر غنی د یکشنبه پر ورځ له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه شوي، خو اړتیا ده چې د دې پدیدې د جړلو د ایستلو لپاره لا جدي ګامونه اوچت شي. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې نړیوال له افغانستان څخه ملاتړ کوي، خو غواړي ډاډه شي چې مرستې په دې هیواد کې په سم او شفاف ډول لګول کیږي. نسیم شفق ډېر نور جزئیات لري.
ولسمشر غنی وایي چې په تیرو کلونو کې د مفسدینو پر ضد د قانون نه عملي کېدل افغانستان د نړیوالو له پښتنو سره مخامخ کړی او دا هیواد اوس باید د مرسته شویو پیسو د لګښت په اړه ځواب ووایي. ښاغلی غنی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې نړیوال هم باید له دې هیواد سره په ټینګه ملګرتیا وکړي. هغه ټینګار وکړ چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې ملي بسیج ته اړتیا ده.
میلیاردها ډالر را ولې یو ګوبو عیار نشو، ولې موږ سره کونه جوړ نشو، ولې د زیب په ناکې نشو، ځکه موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو درسره مرسته وکړله، تاسو ځان ته څوک؟ او دا پوښتنې ته باید موږ ځواب ورکړو.
ښاغلی غنی وایي چې فساد د حکومت ته په میراث پاتې دی او په تیرو کلونو کې د نړیوالو لخوا د میلیاردونو ډالرو له مرستو سره سره اساسي پروژې او لارې سمې نه دي جوړې شوې. د ولسمشر غنی په خبره فاسدو او هغو کسانو چې د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټې ورته لومړیتوب درلود او عدالت یې تر پښو لاندې کړی و، د دې لامل شول چې نړیوالې مرستې په سمه توګه ونه لګول شي. خو ښاغلی غنی وایي چې د فساد پر وړاندې مبارزه کې مهمې لاسته راوړنې هم شته او په لویو قراردادونو په تیره په امنیتي برخو کې شفافیت رامنځته شوی او یو شمیر فاسد چارواکي د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. د همداراز ویل چې د اصلاحاتو ترسره کول چاته د کندې د ایستلو یا د ستونزو د جوړولو په معنا نه ده او هغه کسان داسې فکر کوي چې د هغوی شخصي او ډلهیزې ګټې په خطر کې دي. افغان حکومت د تیرې میلادي میاشتې په پای کې د ژنیو په نړیوال کانفرانس کې د څه باندې شپېتو هیوادونو او لسګونو نړیوالو سازمانونو استازو ته په بیلابیلو برخو کې د ترسره شویو کارونو په اړه معلومات ورکړل. افغان حکومت وایي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د بروکسل په غونډه کې د ژمنې د عملي کېدو په خاطر نړیوالو په ژنیو غونډه کې له دې هیواد سره د 500 میلیونو ډالرو د مرستې اعلان وکړ. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي که څه هم نړیوال له افغانستان سره خپل مرستو او ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا ورته مهمه ده چې پوشي د مرستې په څه ډول لګول کیږي.
We all understand the threats posed by rampant corruption.
دای وای مونږ ټول په دې پوهیږو چې فساد په افغانستان کې د پرمختګ او اقتصادي ودې مخه نیولې ده. دا شان په حکومت د خلکو باور ته هم زیان رسوي. افغانستان له فساد سره د مبارزې لپاره یو چوکاټ جوړ کړی چې د فساد جرړې په نخښه کړي. خو د اصلاحاتو راوستلو لپاره افغان حکومت په یوازې توګه کار نشي کولای، نو مونږ باید په دغه بهیر کې له دوی سره همکاري وکړو. په دې غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه، د ځینو افغان چارواکو سربیره د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سفیرانو هم برخه اخیستې وه. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو وویل چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي اقدامات د ستاینې وړ دي، خو ده څرګنده کړه چې لا هم په افغانستان کې ستونزې شته او د فساد جرړې باید له دې هیواد نه یو مخ وویستل شي.
د اداري فساد په برخه کې مو د نسیم شفق ریپورت واورید. اوس هم مرکه لرو. له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پوخنی مسولین وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه شوې خو لا هم ډېرې ستونزې شته. له دې ډلې حسین فخری وایي چې فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ وړه شي او د اصلاحاتو په برخه کې جدي اقدامات وشي. له ښاغلي فخری سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلی چې له فساد سره مبارزه د ملي وحدت د حکومت په موده کې څنګه پر مخ تللې ده.
اجرات شوی ده او نتایج هم سرګندی، اما دا کافی نه ده. باید دا اجرات توسعه و پیدا وکړي او تقویه وشي او گزینشی کارونه او مسلحتونه باید پکې دخیل نه وي.
نو فخری صاحب، رئیس جمهور نن یادونه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې ډیر کارونه شوي، لکه مقرره، لکه عدلی او قضایی برخو کې د دوسیو سیړل او داسې نور. ستاسو نظر دغه کارونه رښتیا هم تر دغه حد سیوی دي چې هغه باید ډیر د پام وړ وي؟
کارونه شوي دي او پیشرفتونه هم شکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامعه مدني راضي نه دي او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی. باید دا اجراعات ادامه پیدا و کی او توسعه و کی او ده خلق رضایتونه جلب شی.
بله.
تروس دومره کارونه چی بود طول خلق راضی و شی تروس نه ده اجراعات شوی.
و رئیس جمهور وایی چه کم کارونه چه ده فساد سره ده مبارزه پا برخه که شوی او ده اصلاحاتو پا برخه که شوی ده پام وردی او هغه کسان چې له افغانستان سره مینه لري او غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي هغه ترې خوشاله دي، او هغه کسان چې د شخصي منافع او د ډلو منافع په سیګرزي هغه ترې خپه دي یا ناراضه دي. ستاسو نظر څنګه ده؟
دا خو طبیعي خبره ده چې همداسې باید وي، اما دا مسله هم شته چې ټول خلق راضي شوی نه دي او هغه کسان چې خپل منفعت له لاسه ورکړي خو معلومدار ناراضي کېږي او شکایت کوي، اما د هغو شکایتونو دومره مهم نه دی. د هغو شکایتونو
نو فخری صاحب، تاسو چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیره تجربه لرئ، ستاسو نظر دوا درې موارد کوم مهم دي چې دغه په عملی کولو سره هم فساد سره مبارزه چټک سي، او هم نړیواله ټولنه، او هم تاسو یادونه وکړه مدني ټولنه او ټول خلک ترې خوشاله سي؟
ولا باید د فساد سره مبارزه باید د مسلطون او قومي مسائل او سیاسي او کمپاینی او انتخاباتی مسائل سره ارتباط و نلری. فساد سره مبارزه باید گزینشی نوی، مسلحتی نوی، او باید ده مسئله اجراعات یو شان وی. یو هر سوک چک فساد و که باید آقا ده عدلی و قضایی باید اتمن پیگرد بشی، او دیاغوی دوسیه باید عدلی و قضایی مراجع تا وسپارل شي. متاسفانه دا موضوع اوس دومره قوي او یو شان نه دي. بعضی دوسیه ډېر چټک اجرات کېږي او بعضی دوسیه چې ډېر غټ دوسیه هم دي، متاسفانه دومره جدیت په هغوی نه ښکاره کېږي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې چارو کارپوه حسین فخری و. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو، یو شمېر عام خلک هم په افغانستان کې د فساد څخه شکایت کوي. څو تنه کابل ښاریانو نظرونه واخیستي.
زما نوم میرزمان وفادر. په دې 18 کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول ارګانونه په فساد کې غرق دي، او خصوصا محاکم، سرنوالۍ او نور ځینې ارګانونه. دغه زموږ ټول چارې ټکنۍ کړي دي. وعدې ډېرې کېږي خو یو نیم وړوکی څوک به نیولی هم وي، وله غټو ته لاس نه وروړي. د مثال په طور داسې خبرېږم چې غټو فسادګرو حتی په سرنوالۍ کې تحقیق ورنه شوی، مګر دومره جرأت په شاکه نه شته چې د هغو نوم واخلي. په نوره نړۍ کې که څوک فساد کوي په مغه لحظه کې خلک تر خبرېږي. دلته فسادګر مافیا دومره قوي دي چې حتی وایي چې دوسیې موجودې دي، هغه دوسیې محاکمو ته هم نشي تللی او پرېکړې هم نشي په کېدای، او خلک هم نه ترې خبروي، نوم یې هم نشي اخیستی. بنان فساد ډېر زیات دی او دغه وطن یې وخوړه.
ما نوم عمران الله ده. فساد خو عموما په هر اداره کې فساد موجود ده. په خونی نظام نه د کرزی د وخت نه فعلي وخت کې لږ فساد کم شوی ده، خو فساد په عموما اداره کې دوست که بل خصوصا په دادی تذکیرو په هغه کې ریاست کې فساد ډیر موجود ده. دغه چې کې لږ پامو کې د تقاوت شعبې کې هم فسادونه موجود دي چې دا خلک ډیر پتنګ دي. د خلکو کارونه پاتې کېږي فساد په واسه، یا ونه رشوت غواړي، یا دوی واسه نه رسېږي چې رشوت ورکړي کارونه پاتې کېږي. نو عموما په غونډو ادارو کې فساد سته، خو بیا هم د پخوا د وخت نه فساد لږ کم شوی ده.
از زمان محمد صابر بر لوای چې کم شوی نه ده، افزایش پیدا کړی زیاد شوی ده، او پټول ادارات که خصوصا قضایی سیستم کې خو یو موضوع ده چې خو کنور ادارو کې فساد زیاد یا کمی بیا قضا فساد نهاری حداقل یغه یو جلوگیری کیږي. مشکل داده جرد قاضی سر بسارموار سید مگو تاس چی بگری بیخی شخصی معاملو روانده میلمسیاغانی کیگی او بلکل فساد به حد زیاد ده. یا خو اداراتو که در مادر تعرضو که چی مثلا اقا یا نفر مثلا چی فساد که یا وزیری یا وکیلی یا مثلا ماموری یا مدیری پر صورت من تا اقا محکمه دسپالکی محکمه کم فساد شده، امنیتی اوزو که فساد شده، پا وزارتونو کشته، یعنی په ثبوت شته او په زمن کې په خپل قضا سیستم نه موږ تاسو قضایي سیستم ته جوړ نسی، او که نور ادارات کې موسی بر صورت نتیجه نه ورګي، او اصل مجازات و مکافات اصلا رایج نه ده. وخت چې مجازات نی هغه کې نورم فساد اوج نسی چون مجازات نشته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیاست. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي پاکستان هڅه کوي چې یو ځل بیا افغانستان او امریکا دوکه کړي. دغه کمیسون مرستیال د یک شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان غواړي داسې وښيي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري رښتینې ده. ډېره نور حل په دغه راپور کې. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي پاکستان د تل په څیر بیا هم په دې هڅه کې ده چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپلو درواغجنو ژمنو سره افغانستان او امریکا تیر باسي. د دغه کمیسون مرستیال داود کلکانی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی چارواکي د امریکا لخوا په هغه هیواد د فشارونو د کمولو لپاره هڅه کوي داسې وښيي چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري رښتینې ده. دی وایي قریشي ښایي د دې لپاره چې په خپل هیواد د امریکا فشار رونه یو اندازه کم کړي او وتوانیږي چې یو ځل بیا افغانستان او امریکا په خپل چال کې راګیر کړي. کوښښ کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د خپل هیواد همکاري رښتینی وخی او وایي چې موږ ستاسو غوښتنه پر ځای کوو. نوموړی وایي افغان چارواکي باید په سرګند ډول له پاکستان وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ او د افغانستان په کورنیو چارو کې له مداخلو لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنۍ وویلي چې ټاکل شوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په هدف راتلونکي اونۍ کابل ته سفر وکړي. دغه رسنۍ وویلي چې ښاغلی قریشي د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا لخوا د پاکستان د همکاریو د جلبولو په لړ کې کابل ته سفر کوي. حسن موکر کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر پاړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه هم معلومات ترلاسه کړو، خو دغه وزارت زموږ اړیکه ځواب نه کړه. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د تیرې چهارشنبه پر ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره ولیدل، خو ویل شوی چې په دغه لیدنه کې د افغانستان د سولې په برخه کې کومه نوې ژمنه ونه شوه. خو د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خاغلی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې همکاري وکړي. له مخکې د امریکا ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د یو لیک په لیږلو سره له دغه هیواد غوښتي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان فشارونه راوړي چې په خپله خاوره کې میش طالب مشان د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي چې د افغانستان سولې بهیر په دې وروستیو کې اجباري جنبې خپلې کړې دي او پاکستان په دې هڅه کې ده چې په دې برخه کې د چمتووالي په خودلو سره امتیازات واخلي. دی وایي پاکستانیان په دې پوهیږي چې که په افغانستان کې سوله راځي نو د دوی امتیازات باید خوندي وي. کله چې شاه محمود قریشي افغانستان ته راځي نو غواړي نړۍ ته داسې وښيي چې دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې جدي دي. نو ویلی شو چې د افغانستان سوله اجباري ده او ټولې خواوې چمتووالی نیسي، خو غواړي امتیاز د دوی په لاس کې وي. پاکستان تل په طالبانو د نفوذ لرلو له دغې ډلې په ملاتړ او د افغانستان د سولې په پروسه کې د رښتینې همکارۍ په نه کولو تورن شوی دی. خو وبلیدل شي چې د افغانستان د سولې په تړاو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دا ځل له کومې نوې ژمنې سره کابل ته راځي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل. مننه کوم چې ازادي راډیو ته غواګیاست. تاسو زموږ غږ همدا شیبه په ژوندۍ بڼه د کابل مرکزی سټوډیو نه اورئ. د افغانستان اجرایي رئیس وایي د تیرو کلونو په پرتله دغه هیواد کې د کوکنارو کښت او د نشه یي توکو تولید کم شوی دی. عبدالله عبدالله چې تیره ورځ د وزیرانو شورا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې فرعي کمیټه غونډه کې خبرې کولې، ویلې سره له دې چې سږ کال په ټولیز ډول په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه کمه شوې، خو په تخار او هلمند ولایتونو کې بیا سږنی کښت او تولید د اندېښنې وړ دی. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان وایي حکومت د په هیواد کې د نشه یي توکو د کر د صفر کېدو په هدف خلکو ته په نورو برخو کې د کرکیلې زمینه برابره کړي. نور حال د فیروزې عزیزي په دغه راپور کې.
د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سکل د ټول هیواد په کچه د کوکنارو کم کښت او د نشه یي توکو د تولید د کچې راټیټېدو ته خوشبینه دی. خو ښاغلي عبدالله تېره ورځ د وزیرانو شورا د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د فرعي کمیټې ناسته کې ویلي چې یوازې په تخار او هلمند ولایتونو کې سکل د تیرو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت زیات و چې دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
خوښیم په هر دلیل چې سخت کال د نشه یي توکو په تولید او په کرنیزو ځمکو کې د کوکنارو د کرکلي کچه راټیټه ده. دا ښه خبره ده چې په دې برخه کې کموالی لیدل کېږي، خو په هلمند کې دا کچه زیاته ده. په تخار کې خو مخکې د کوکنارو کښت صفر و، هلته هم اوس کوکنار کرل کېږي چې دا د اندېښنې وړ خبره ده.
کش در اوجه صورت میگیره قرار گرفته.
کاغلی عبدالله په افغانستان که د نشه ای توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي په هدف له نړیوالو د همکاری غوښتنه وکړه او ویل چې تر دې وړاندې د افغانستان امنیت شورا ته د نشه ای توکو او کوکنارو د کښت د مخنیوي په هدف ځینې طرحې او برنامې وړاندې کړي، خو په خبره یې امنیت شورا پرې غور نه دی کړی او تر دې دمه یې د موضوع په خپله کاري اجنډا کې هم نه ده شامله کړې. هڅه مو وکړه د اجرایه رئیس د دغه څرګندونو په تړاو د امنیت شورا نظر هم واخلو، خو نوموړې ادارې په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د 1992 کال د تازه سروې له مخې افغانستان کې په 223,000 هکټاره ځمکو کې کوکنار کرل شوي وو، چې دا کښت د 1996 کال په پرتله په 40% راکم شوی دی. خو د کوکنارو د کښت د کموالي اصلي لامل په هیواد کې وچکالۍ بلل کېږي، او وچکالی د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم اظهر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو د کښت د صفر کېدلو په هدف په کار ده چې امنیت ټینګ او د دغه موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
حکومت دا په کار دی چې کوم نیازمندي او کوم ضرورت چې هغه بزګران هغه خلک لري د فامیل د اقتصاد تقویه کولو لپاره چې دوی ضرورت لري هغه هم پکار دی. یو اول دا تر څو چې د قاچاق او د قاچاقبران مخنیوي نسی او امنیت حالت تحکیم نسی دا مشکل یعنی آسان نه دی چې دا لري.
ښاغلی اظهر دا هم وایي چې حکومت د خلکو ته په دې برخه کې د قانوني کښت او محصولاتو ته د بازار موندنې زمینه برابره کړي چې د خلکو اقتصادي وضعیت ورسره ښه او په ناقانونه کرکیله او قاچاق لاس پورې نه کړي. په افغانستان کې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت د وروستیو اقداماتو او د چارو د کارپوهانو د څرګندونو په تړاو د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د پښتو له هڅه مو وکړه، خو بریالی نه شو. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو دا او نور مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. اوس هم یو نړیواله موضوع. نن د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو سرمشریزه جوړیږي. تمه ده چې د دې ټولنې د غړي هیواد قطر امیر به د دې شورا له نورو غړو هیوادونو سره د کړکیچنو اړیکو له کبله ګډون ونه کړي. د نور تفصیل د احمد تکل په دغه راپور کې.
د خلیج د همکارۍ د شورا غړي چې ټول د امریکا متحدان دي نن د سعودي عربستان په پلازمینه کې راټولیږي. د جی سی سی کلنۍ غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې له قطر سره د دې شورا د نورو غړو هیوادونو اړیکې سخت کړکیچن شوي او اټکل کیږي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. د ترکیه انادولو خبری آژانس د یو قطري چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی په دې غونډه کې ګډون نه کوي او پر ځای به د دولت یو وزیر ورشي. راپور زیاتوي چې سعودي پاچا ملک سلمان ال ثانی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنلیک استولی و، خو د انادولو په راپور کې د ال ثانی د نه ګډون علت نه دی بیان شوی. د خلیج د همکارۍ په شورا یا جی سی سی کې سعودي عربستان، متحد عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر غړیتوب لري. سعودي عربستان، متحد عربي اماراتو، بحرین او مصر د تیر کال په جون میاشت کې په دې تور چې قطر په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي له دې هیواد سره ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف همداراز اندېښنه ښودلې چې قطر له شیعه ایران سره خپل اړیکې پراخ کړي دي. د جی سی سی ټول غړي هیوادونه د امریکا متحدان دي او امریکا چې په قطر کې پوځي اډه لري هم له قطر او هم د دې شورا له نورو غړو سره ډېر ښه اړیکې لري. متحدو ایالاتو د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه. واشنگټن د خلیج د همکارۍ د شورا له غړو هیوادونو سره نږدې اړیکې ځکه پالي چې غواړي د هغوی په مرسته د ایران د رژیم پر وړاندې مقابله وکړي. د سرمشریز کوربه سعودي عربستان په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل په قضیه کې تر سخت نړیوال فشار لاندې دی. خاشقچی په امریکا کې اوسېده او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې. نوموړی چې د سعودي د رژیم له کلکو مخالفینو څخه و، څه باندې دوه میاشتې مخکې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې ووژل شو.
وخت څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته چې رضوان مراد وړاندې کوي.